Kalt.
Daşir Pel Numigi.
Merhaba Nes.
Dis parlita mantazera osa. Dazal mi druh de siuri tasvir tata drlegum. Ты добрету спин вихта яу-яу, а мага си ортворкла, лака я вахчеди ласкару зама паршунда джолавал. Кунди уши челади сара да и вишпи сахар хам бирта ласара ши пел. Ау мата да яу шаир да шаирай да пел ши би кандира яди.
Дерали, дерали. Аджиба ива тажруба да падеки. ماشوم توپ کې موږ د هغه لوبې کوو بریت ځان ته جوړوو بیا د عمر داسې یوه مرحله راسي چې هغه بریت چې موږ په سکرو جوړولی وې دا تورې وې بیا بیرته رښتیا هم توره او سپین چې تور ښکاره سي کور مو ودان خدای مو خوشحاله
له تاسې مننه ما ته مو وخت راکړ ډېرې خبرې مو وکړې خدای دې وکړي چې ستاسې د اورېدونکو خوښې شي او لږ تر لږه دا ولس دې ته متوجه شي چې دا خلک چې موږ ته کتاب لیکي باید په پیسو یې ترلاسه کړي زه ځان دپاره دا خبره نه کوم ما وخت خپل کار کړی دی زه یې د دغه هیواد کې د اوسیدونکو شاعر لیکوال او هغه غم اخیستیم چې د دې تر څنګه چې باید شاعري ورته وکړي کیسه ورته ولیکي دا فرهنګ ژوندی وساتي د روزۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل کار ته مخه کړي نو دا ټول چې سره ګرځي په یو نفر څومره فشار راځي او د نورو قومونو دغه سي خلک څنګه ژوند لري دا سړی به خرابي یعنی دا کوي په خپل په دې ورسته پاتې والی پويږي چې موږ څومره ورسته په مخ کې واځي جګړه دود ده داسي وي دا په دې ټول پويږي خو په دې څوک نه پويږي چې یو بل شمشته دغه ته باید مخه کو ژوند یو بل معنی لري هغه باید وکړو هغه معنی وسته تجربه کو په دې پاتې کلونو کې چې افغانستان شته او افغانان شته باید دغه تجربه وکړو دا مې هیله ده
ډیره مننه
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ژویو په ژبه کې سي له ډیر په خوا دود دي کیسه لیکوال ماشومان او ته داسې کیسه چې کرکټرانه ژوی وي ستای په دې کیسه کې چې اوسې وګمه جبار خیل ولی علاوه دې چې کرکټرانه ژوی دي ډیر اوچت پیغام هم نغښتای دی
مگا او پیشوگان او فنو یو وخت په جاپان کې د شوکین پونوم یو تراباز اوسیدم د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره پیاوړی او خطرناکه مګه کپ کې اوسېده شوکین تراباز د خپل سپورت له لرګینې تورې سره ډېرې منډې پسې ووهلې خو مګه یې مړه څه چې ژوبله هم نه کړه له ښه مرغه د تراباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسبو کار بوخت و شوکین تراباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګې له شره یې وژغوري د پیشوګانو روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونې منګولې لرلې خو کله چې زیړه پیشو له مګې سره مخامخ شوه مګه ورته نیغه ودرېده زیړه پیشو یې وویروله شوکین زیړه پیشو په ګونۍ کې واچوله د ګاونډي کره ورغی د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه ګاونډي دا ځل یوه برکه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه ګاونډي یې ورته وویل برګي پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی خورا ماهره ده دا به که خدای کول خامخا د مکې غم وخوري خو برګه پیشو هم په اسانۍ سره مات شوه او د پیشوګانو روزونکي شوکین تراباستا خپله تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یې یوسي توره پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل او چې په هر کونج کې به یې څه وړه ټکا واورېده خورې به سمدستي حاضر وه د پیشوګانو روزونکي د تورې پیشو په اړه ورته ویلي وو چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري. دا به خامخا مګه ونیسي او په منګولو کې به یې چیته کړي. خو تکه توره پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین توراباز له تورې پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، ګاونډي ورته وویل اوس نو بله چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استازه به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډېره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استازه ده. وبه ګورو چې څه کیږي. خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزوري وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدي. شوکین توراباز چې مږې ته کور نه شو ور پرېښودلی، بله لاره ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هیڅ چې نه وي لیدلي. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وبیریده، په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولې ورباندې اوږدې کړې. په لومړۍ ګزارې ساورنه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین توراباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماتې وخوړه، خو زړې میدان وګټه. داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یې یو ځای کړه او توراباز ته یې وویل راځه پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان یووړ. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو را پاڅېده، پوښتنه یې وکړه زه ښه پیاوړې روغ رمټه یم، خو ما مګې ته ماتې ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د مټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګې هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګې پیشو وویل ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی، خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیره لایقه استاذ یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونو هم تکیه نه کیږي. تورې پیشو وویل ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړې دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړې دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو تورې هغې ته په ځواب کې وویل ته لویه ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دي کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته چې کله له مګې سره مخ شوې، ستا په زړه کې یوه اسرا وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پړسولو اسرا وه، او مګه ستا په دې کمزوری پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پړسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه و، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې هم دا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. ازما شاګردانو، زه یوه پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یوه کلي کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته وګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراک یې سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مګه یا موږک ونیسي، ځکه مګي او موږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پالک دي، موږکان سمدستي له هغو کوره وبزي. دا آن په خوب کې په موږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې اوسو. د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، آن د مهارتونو لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
ځوان شاعر کاتب شاه کاتب په کونړ کې اوسي. 13 کلن و چې شاعري پیل کړې. ښاغلی کاتب وایي ډیر شعرونه مې لیکلي دي او خلکو ما ته د کونړ د بلبل لقب راکړی. زموږ همکار رولا انوري مرکه ورسره کړې او په سر کې د شاعري د پیل په اړه پوښتلی.
کاتب شاه کاتب یم، تاجی عبدالقیوم زوی، د کونړ ولایت مرکز اسداباد ښار کیرالی د کلی اوسیدونکی یم. ډیر وخت کېږي، تقریبا 13 کلنۍ کې مې شاعري شروع کړې ده او دغه وخت نه را دی خواته شاعري کوم. ډیر شعرونه مې لیکلي دي، داسې شعرونه چې اوس راسره نه شته، خو په وخت سره چې کله تاسو یو خبره وکړه د کونړ د بلبل لقب مخصه ده، د کونړ د خلکو یو خاصه پیرزوینه ده. په هغه وخت کې چې ما شعر ویلی دی، د خلکو د سترګو نه اوښکې تللی دي. نه دا فکر زما وجود دا شعر ساتل غواړي او نه شرایط داسې برابر وو چې موږ خپل شعر وساتو.
لومړی شعر د کومې ویلی و او هغه درته یاد دی که نه؟
فکر مې نه راځي، مګر دومره پوهېږم چې په شپږم سینت کې وم او هلته ما یو شعر یو چا ته ویو ته مزاحي اړخ یې هم لره، مګر اوس مې په یاد نه راځي، ډېر وخت تېر شوی.
اکثره شاعران چې موږ وینو کاتب شاه صاحب، هغوی کله چې مین شي هغه شاعري شروع کړي. تاسو په څه حالت کې شاعري شروع کړې؟ یعنې ستاسو د شاعرۍ د پیل کولو لامل څه و؟
انور صاحب محترم، نه پوهېږم چې اوس زما د شعر آغاز همدغه خبره وه او که نه. د ژوند یو اړخ مې و دا چې مینې ته مې شعرونه لیکلي دي. مخکې مې ولیکل د شاعرۍ نه، پیل مې د مینې شاعري وکړه، وروسته بیا د مینې په شاعرۍ ورغلم، مګر یو اړخ د ژوند مې همدغه و.
او کېدای شي تاسو څه وخت کې شاعري پیل کوله؟ هغه وخت کې لکه اوس چې په هیواد کې کوم قسم جنگ روان دی، هلته دینه ډیر جنگونه و، یو لامل کېدای شي دا دردونه هم وي.
همدغسې و وروره، هغه وخت کې د هجرت شپې وې، کمپونه وو، او کله چې به شهید دې کم ته راوړل شو یا به ټپي راوړل شو، هغه چغې هغه فریادونه د یتیمانو د کونډو هغه اوس هم زما په غوږونو کې دي. دغه یې وجه وه چې ما اکثره شعرونه د هجرت و پټاټوبي کې همدغه زخمیانو کونډو یتیمانو د دوی غږ مې پورته کړی دی خپل شعرونه.
من کاتب شاه صاحب دا راته ویلی شي چې کوم کوم صنفونو کې دې شاعري کړې؟ غزل کې، نظم کې، قصیده کې؟
غزلې مې لیکلي دي، نظمونه مې لیکلي دي، آزاد شعر، سپین شعر چې ورته وایي دا مې لیکلی دی، چار بیت یا څلور ریزي دا مې ډېرې لیکلي دي. او بس شاعري ده، نو چې په کوم طرف کې ذهن برابر شي او د یو شي معنا او مفهوم پکې ښه افاده کېږي په هماغه طریقه باندې.
په دغه شعرونو کې زیات اغیزه د څه شي ده؟ یعنی کومه شاعري دسته عشقي ده که جنگي شاعري پکې شامل ده، څه شی ده؟
انورې صاحب، زما د شاعرۍ ډېر وخت وشو او دغه هر کلونه چې تقسیم کې سړی د روسي کلونه د دې 15 کلنۍ یا 14 کلنۍ دیموکراسۍ دغه کلونه چې دي، زما په نظر باندې خلق بده سی فکر کوي چې په افغانستان کې ترقی راغله، خوشحالي راغله، خلک تمدن سره آشنا کیږي، دا قصې خلک زاور مډیر کوي کنه، دیموکراسي د بیان ازادي. مګر زما د پر د خفغان ډک کلونه، دردمن کلونه هم دا دي، ځکه چې سړی به حتمن جنگونو ته شاعري کوي چې د خلکو خپل ولس پر یادونه پکې منعکس کی. اوس یو ظلمه چې ملي اردو سرباز شهید کیږي، هغه سړی د چا د زړه نه وځي. بیا یې په اجتماعي رسنیو کې په فیسبوک کې د هغه انځورونه ما بل ورځ یو دې خلکو ته یو بیت ولیکه، یو بیت مې ناڅه په ذهن لراغی، خدای شته ډېر خپه شوم. ته مې ولیکل چې نور مې انځور داسې یو شی مې لیکلو چې د فیسبوک په صفحه مه ورکوئ، کور کې مې مور د زړه ته کلیپ لري هغه به مړه شي. نو داسې ده چې سړی پخوا به داسې و، یو سړی به یو کورنۍ به دردمنه شوه او خپه به شوه، هغه به بیا ډېره په قلار په طریقه باندې مونږ ته خو معلومات دی، دوه درې سپینګیري به خبر کړل چې د پلار خبر کې او سیلی پسې کې. نه دا خبره نشته، بس په ننګرهار کې د 14 وشي دلته سړی تللی خپل بچی ډاکټر ته بولئ ننګرهار ته د درملنې لپاره، بس هغه ځګې نه فیسبوک ته خبرې چې هغه ماشوم په کوم ځای کې پرته یا به ناستې چې وي او سړی خو مړ دی. دا هم یو بد خبره ده چې سړی په اجتماعي رسنیو کې دغسې حالات کوي. بېرته خپلې موضوع ته راشو، نوري صاحب، ما بېلابېلو وختونو کې شاعري کړې ده او اکثره شعرونه چې مې دي دا د دې وطن دردونه پکې راټول شوي دي، د دې غمونو زیږنده ده زما شاعري، د دې اوسني جنگ زیږنده ده. او هر وخت کې چې مې شاعري کړې ده د خلکو د زړونو شاعري مې کړې ده، د خلکو خبرې دي، زه ځان نه وایم، تاسو خپل زما شعرونو مینوال هسته او تاسو ته پته چې هر ځای کې مې شعر ویلی د وطن دردونه مې پکې نغښتي دي او خلکو ته مې رسولي.
الله ژوندي لره. بل ځینې خلک دا خبره هم کوي چې اوسنی جنگ چې دی دا زیات شاعرانو ګرم کړی دی. د جنگ دواړو خواو ته شاعران دي، یو خو هم نظم لیکي د خپلو طرفدارانو د ملاتړ دپاره چې جنگ ته وهڅوي، بل طرف ته هم دغسې شاعران شته دی چې جنگ ته خلک هڅوي. تاسو په کومه لیګه کې یاست؟ یا تاسو هم داسې هڅه کړې کله
کا خواته یې کو دې خواته یې چې دغه په شعر کې دغسې یو څه چې یو څوک جنگ ته هڅوي، یو څوک دې ته لیوالتیا پیدا کوي چې ټوپک راواخلي، هغه نه شاعر دی او نه هغه شعر ته شعر ویلی شو. شاعر که په هغه طرف کې دی که په دې طرف کې دی، دواړو طرفونو ته بغه کوي چې جنگ بې معنا دی، جنگ بې بنیاده دی، جنگ د دې وطن د ترقۍ دپاره نه دی، جنگ زموږ او ستاسې یووالی نه راولي. ډېر جنګونه مو کړه، څلوېښت کال هم جنګ وکړه، څلوېښتو کالو کې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هر چا چې جنگ کړی دی، جنگ د نورو په ګټه تمام شوی دی، اوس هم د نورو دپاره د نورو د ګټې دپاره کېږي. راځئ چې خپلو کې سره یو شو، د خپل وطن آباد کړو. دغه د شاعر د اوسني شاعر دغه غږ او پیغام دی. اوس یې په نثر کې هم یو په شعر کې.
تاسو کله داسې کوم نظم یا غزل یا شعر جوړ کړی داسې د سولې دپاره چې خلک سولې ته تشویق شي او د جنگ نه لاس والي؟
ډېر شعرونه مې. زما وروره زمروره، زما وروره طالب جانه، د یوه د ادب شیو رانه غواړي د مور جانه. تا سره هم پردی ټوپک دی، ما سره هم د پردی بم دی. سوله راولي خاونده، دلته غم دی هلته غم دی. ټول کابل په وینو سر شو، پېښور کې هم ماتم دی. سوله راولي خاونده، دلته غم دی هلته غم دی.
ډېره مننه. داسې راته ویلی شي کوم عشقي غزل دې لیکلی وي او هغه دې ویلی وي، هغه راته وویل.
کلي چې مې پوهه په معنا د یارانې شي، سترګې د اوښکو ډکې پکې پیمانې شي. زه چې د تصویر له رنګ د زړه د وینو ورکړم، سترګې دې څه بل شانه ښایسته شي، پښتنې شي. ولېږي ترې جامونه خمان واړوي په سر، ولېږي ترې جامونه خمان واړوي په سر. ستا په راتلو ولې دومره مستې میخانې شي؟ زه دې د لفظونو د لفظونو نهار جوړ کړم، ستا له لاسه ولویږي دانې 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 شي. ویر په ترنم کې او خندا په ترنم کې، ته چې دواړه یو کې ورنه جوړې ترانې شي. ستا د مینې تږی شم او داسې جل مې واخلي، راشمه چې سترګې به دې بیا رڼې چینې شي. څو چې د آپورې غره ګورګورې پخې نه شي، څنګه به د کاتبه د یار جوړې بهانې شي.
ډېره مننه کاتب شاه جی صاحب. دا راته ویلی شي چې کوم کتاب دې چاپ کړی که نه دی چاپ شو، بل کوم کتاب دې چاپ ته چمتو دی که نه؟
انوری صاحب، یو کتاب مې په دیارلس سوه اتیام هجري کال کې چاپ کړی دی، راسا د څپو شو. او د راسا څپو د ځانه سره وړی دی. اوس یو ټولګه ما سره نشته، کله دوستان وغواړي نو اوس مې کار شروع کړی دی چې په یو نوي کتاب باندې کار کومه. ځینو دوستانو همکارۍ، استاد رغون دی، ځینې دوستان نور دي، پیدا صاحب دی، کاتو کلتور رئیس، دوی را سره دغه کتاب په راټولونه کې همکاري کوي. یو څه مصروفیتونه هم دي زمونږ، ځان له ونتوانېدم چې دا جوړ کړم. او دوستان را سره وعدې کړي دي، ډېر ملګري دي وایي چې کتاب مالی لګښت به مونږ په غاړه وه. خدای دې وکړي چې دغه دوهمه شعري ټولګه مې چې ډېره اندازه شعرونه دي، دا راټول کړم او په خپل ژوند دی چاپ
نه من نه خدای دې وکړي. بل کوم داسې شعر لري چې هغه راته ووایه دلته تا سره سمدستي وي؟
یو غزل بل دی، په دیارلس سوه پنځه اویا کال د شپږمې په دیارلسمه نېټه مې لیکلی چې
دا به د ځوانۍ وخت و. البته
وګوره، مجنون ته خو لیلا ته نږدې مه ورځه، ګل پرېږده چې څه کوي بورا ته نږدې مه ورځه. پام کوه مالیاره چې د ګل درته نظر نشي، قدر یې کوه دغه ښکلا ته نږدې مه ورځه. وګوره بلبلو ته چې څومره ښکلي ښکلي دي، وانورې غزل شور او خندا ته نږدې مه ورځه. بس چې په خندا یې ګاګ پیدا شي، نورې څه کوي دغه دکاندار نه دی، سودا ته نږدې مه ورځه. څاڅکي د شبنمې ما په ښکلي مخ لیدلي دي، وګوره نرګس ته خو لالا ته نږدې مه ورځه. تا خو یې کاتبه د دنیا چلونه ولیدل، مینې ته دې وایه چې دنیا ته نږدې مه ورځه.
کاتب شاه جی صاحب، اخیره کې شاعرانو ته څه پیغام لري چې څه قسم شعرونه ولیکي؟
انوري صاحب محترم، شاعر چې دې دعوه کوي چې رب العالمین ما ته دا الهام کوي او داسې دا راکړه ورکړه د رب العالمین ده چې الهي ورکړه ده چې یو چاته ورکوي چې شعر ولیکي، نو شاعر باید د عقل نه کار واخلي، په هغه مجالسو کې په هغه مشاعرو کې برخه وانخلي چې د دې خپل وطن او ولس په تاوان او زیان وي. او د دې ملګرو سره شاعرانو ملګرو سره مشورې وکي ترڅو زه پوهیږم مازه شاعر یا مازه د خپل ولس هغه حالات نه ما چې د ولس د سترګو نظرونه کلک شوي د سترګو نه اوښکې د خپل بچی مرګ نشي استه مگر د شاعر شعر دومره زورور دی چې د هغه د سترګو نه اوښکې وباسي نو شاعر کولای شي د خلکو په زړونو کې د وطن سره مینه د سولې سره مینه په خپل منځ کې وروري محبت دې ته خلک راوبولي او دا د شاعر وظیفه ده د اوسني شاعر نو زما غوښتنه او هیله د شاعرانو ورونو نه دا ده چې تاسې چې څه کولای شئ هغه په ټوپک نه کیږي تاسې چې په څه کولای شئ هغه په پیسو نه کیږي تاسې چې څه کولای شئ هغه هیڅوک نشي کولای نو هغه څه چې رب العالمین تاسې ته دغه نعمت تر ډالۍ کړی دی تاسې په سالم ډول باندې ترې استفاده وکړئ او د دې خپلې ټولنې د خیر سولې او پرمختګ لپاره په کار واچوئ
کاتی شاجی صاحب ډیره من په پای کې کړه ته یو ترنم وکي خبروي
منوري صاحب یو غزل دی زری په مډې لري دی په دغه مخکې تام د عشقي خبرو وکړه وسوانان د عشقي شیرونو ډیر خوښي بس چې دغه ټولنه په دغه د دینو شیرونو جاړي نور به نه جوړو یو غزل می انتخاب کوو غوا دسی چې
یا نصیب کلا چې خبرې د ګلزدا کړم بیا بدغزو سرا یو ځای اوسی دل زدا کړم یا نصیب کلا چې خبرې د ګلزدا کړم تک دس پوگ مائی پچیر پوری زکی پٹی گی تک دس پوگ مائی پچیر پوری زکی پٹی گی زبا ہم پتا پسے دستور مزل زداکڑا
درخ
زبهم پتا پسې دستور مزل زدا کړم بیا بدغزو سرا یو ځای اوسی دل زدا کړم نن زما په ژبا په قدستا د نام توري نن زما په ژبا په قدستا د نام توري کله به دلبرا د دې تور لیکل زدا کړم کله به دلبرا د دې تور لیکل زدا کړم بیا بدغزو سرا یو ځای اوسی دل زدا کړم راش چې د زړونو غټي پرانی زو پخپالا راش چې د زړونو غټي پرانی زو پخپالا حسن چتا غوندې د زړونو چول زدا کړه حسن چتا غوندې د زړونو چول زدا کړه بیا بدغزو سرا یو ځای اوسی دل زدا کړم زکل په هګما دستر گو په خبرو زکل په هګما دستر گو په خبرو ململ رات وګورا چستان قتل زدا کړم ململ رات وګورا چستان قتل زدا کړم بیا بدغزو سرا یو ځای اوسی دل زدا کړم تاک په توپکې د ګل پاڼې راخولې تاک په توپکې د ګل پاڼې راخولې زب د کاتب شام زب چل د غزل زدا کړم زب د کاتب شام زب چل د غزل زدا کړم بیا بدغزو سرا یو ځای اوسی دل زدا کړم یا نصیبا کله چې خبرې د ګل زدا کړم بیا بداغزو سرا یو زایو سیدال زدکلم.
دیر من حاجی صاحب کاتب شاہ اللہ دیو کی چی ٹول وطن مینہ مینہ شی په هیواد کې سولہ او امن راشی او بیا داسې وانورو چې نن په پلانکیزی کې زمونږ یو عسکر یا بل کوم افغان وژل شوی دی وینه توی شوی ده. الله دې په ټول هیواد کې امن راولي.
امین. تاسو را مننه انوري صاحب چې ماته وخت راکړ.
ساڑھے دی پرتی دیو